السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. هم پیل په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوي سفر تایید کړی، خو د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي روبیو پرون خبریالانو ته ویلي، د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې له آدم بولر سره تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره لیدلي، او د دوی د لیدنو اصلي هدف د امریکایي بندیانو پر خلاصون باندې ټینګار دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تروریزم په وړاندې د خپل هیواد پر مبارزې ټینګار سره یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونو مشران او ملاتړي د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. هغه د شنبې په ورځ په بنو کې یوې غونډې ته ویلي، افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ یو انتخاب وکړي. افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول شي. د کرکټ په آسیا جام کې به نن د پاکستان او هند ټیمونه سره مخ شي. لوبه د کابل په وخت شپې 2 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم چې په بي ګروپ کې د بنګلاديش سره د سې شنبې په ورځ لوبېږي، خو تر هغه مخکې د پاکستان او هند ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا لپاره په تمه دي، ځکه چې هر یوې که دا لوبه وګټي کولی شي سوپر فور یا څلورو غوره پړاوونو ته لار پیدا کړي. او اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل، روسیې تېره شپه د اوکراین په لور لسګون ډرون یا بی پیلوټ الوتکې او توغندي توغولې. تر دې یوه ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یوه روسي ډرون د دوی هوایي حریم ته ننوتلې. بلخوا اوکراین د روسیې د جنګي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپلو هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لویې تصفیه خانې په نښه کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو د یکشنبې په ورځ ویلي، د 50 د 50 روسي ډرونونو څخه 250 نسکور کړي او یا له کاره غورځولي. دغو ځواکونو زیاته کړې، شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندی په ځمکه ولګېدل. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا دومه پرله پسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایي بریدونه په داسې مال وکړل چې روسیه او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي، په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي. له کونړه به وروستی حال درکو دا چې هلته تر وروستی مرګونې زلزلې رادی خوا ګڼو کسانو ته ناروغۍ پیدا شوې دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سخت سال شوي دي، ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی مر کې د خیمو لاندې ژوند کوو، نو ځکه خلک سال کېږي.
د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط هم یو مفصل رپورټ په دې پروګرام کې درته خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي، په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف دا څرګندونې پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو غونډه کې کړې دي، خو یو شمېر افغان امنیتي او سیاسي کارپوهان دا څرګندونې ناسمې بولي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ترهګرۍ سره د دغه هیواد په مبارزه لټینګا سره یو وار بیا ادعا کړې چې په دې هیواد کې د ترهګریزو بریدونو مسؤلین د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. د پاکستان دولتي راډیو راپور ورکړی چې خاغلی شریف د شنبې په ورځ د سپتمبر 14 په بنو کې د لوړې کچې په یو غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت باید د خوارجو د ملاتړ او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي. اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي جنګیالیو ته د خوارجو اصطلاح کاروي. په راپور کې ویل شوی چې شهباز شریف د پاکستان په وروستۍ ترهګریزو پیښو کې افغان اتباخ خیل وبلل او له دې هېواد د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنولو په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان دولتي راډیو ویلي په بنو کې د لوړې کچې د امنیتي غونډه وروسته له هغه ترسره شو چې د روانې سپتمبر 13 تر 14 په خیبر پښتونخوا کې په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې 19 پاکستانی پوځیان ووژل شول او مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ومانه. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان د شهباز شریف وروستۍ څرګندونې ناسمې ګڼي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
په مجموع کې افغانستان هغه فرصت نه پیدا کړی او نه اوس دا فرصت لري چې دوی ترهګر وروزي یا ترهګر بل هېوادونو ته دوی صادر کړي. دا خپله د پاکستان ستونزې دي چې په دغه 50 کلونو کې دوی دغو ډلو سره کار کړی. نو زه داسې فکر کوم چې د دې ملامتي په افغانستان باندې اچول دا منطقا صحیح خبره نه ده.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی وایي
ورځ په ورځ د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ تعلقات خرابیږي. زه فکر کوم د دې تر ټولو بد اثر په افغانانو باندې لویږي، هم افغانانو باندې تجارت له منځه ځي، ملیون افغانان په پاکستان کې کډوال پراته دي، په هغوی باندې منفي اثر وي، تګ راتګ مشکلات زیاتیږي، ویزو مشکلات زیاتیږي. او اوس داسې بریښي چې پاکستان د دغه برید نو وروسته خورا سخته جبه به افغانستان لپاره کارولې ده.
په همدې حال کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون شنبه د سپتمبر په 14مه په یو بیان کې دا کړي چې د استخباراتي راپورونو له مخې یو شمېر افغان اتباع په دې بریدونو کې ښکېلو. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیتونه پوره او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار د پاکستان نامنی د هیواد کورنۍ ستونزه بلل او ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا په وړاندې نه کاریږي. پاکستان تور پوری کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان د خپلې ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي. یادونه وړ ده چې پاکستان تر دې وړاندې څو څو ځل د افغانستان په خاوره کې دننه هوایي بریدونه هم کړي، ودایي کړي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي وژلي، خو د سیمې اوسیدونکو ویلي په دې بریدونو کې ملکي افغانان په نښه شوي. په وروستۍ دغه ډول هوایي حمله کې چې د 3 اگست په 20مه د خوست په سپیری او د ننګرهار په شینوار ولسوالیو کې ترسره شوه، لامل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر عبدالرحمن نظامانی احضار کړ، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه پیښې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت چارواکو د خوست او ننګرهار اوسیدونکو ویلي چې د پاکستان په دې هوایي حمله کې 3 ماشومان وژل شوي او 10 کسان نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له دې ډلې شدید خارښت او نس ناست یخته شوي دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسؤلینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي. یو شمیر سیمه ایز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو کې د سکابیز په نوم د ویروسي خارښتي ناروغۍ او دغه شان د شدید نس ناستي پیښې تاییدوي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه او د خلکو د غوښتنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خپرېدل، یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نسناستي ناروغیو د خپرېدو خبره کوي، هغه چې سیمه ایز روغتیا پالانې هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغۍ او شدید نسناست یخته شوي دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سخت سل شوي دي، ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی مر کې د خیمو لاندې ژوند کوو، ځکه خلک سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوي دي، خارښت هم راغله د ډېرو خلکو باندې. د تسری میاشتې کلینیک برخې شته دی، خو هغې ته چې ورځې ډېر امکانات نشته، یو بوتل شربت درکړي درته چې همدغه اخله او دوی سره بخه شي.
یو شمېر سیمه ایز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کم کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14مه ازادي راډیو ته وویل
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیخي ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي چې عملاً دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډیر زیات شوی دي، شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیری او په د دې خلکو غنغونه زیاتیږي.
مرکز اسد آباد تصویر ما د زلزلہ زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نغختل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسیدونکو ترمنځ د ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایس کبیس یو ډول ساري خارختي ناروغي ده چې لامل انسان لستونی لاندې په سخت خارخ اخته کیږي. د پوستکی له مستقیم تماس څخه یو بل ته لګول کیږي، د غراز لګړو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال اړین دی. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو توشکو او غوستونکو شیانو غړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل، او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکه شوي روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناستې لامل هم ناپاک اوبه او خواړه ګڼي، او د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو اوبو او او آر اس محلول په څښلو، د خامو خوړو په نه خوراک، او دغه راز د حفظ صحې په مراتب ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې روغتیایي ستونزو په تړه او د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا و باد رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر په 8 په یو انلاین خبری کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و باد را مستقیدو ګواخ زیات کړي. د 13 اگست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځنګل ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزلہ کې له 200 ډیر کسان مړ شوي، نږدې 3000 ټپيان شوي او تر 2000 کورونه نړیدلې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
اوکراینی چارواکی وایي روسیې تیر شپه په اوکراین خپلو هوایی بریدونو ته دوام ورکړ. بلخوا موسکو وایي په تیرو 48 ساعتونو کې سلګونه اوکراینی ډرونونه ویشتلی دي. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې هم شدید جنگ روان دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې روسیې د تیرې شپې په اوږدو کې د اوکراین په لور لسګونه ډرونونه او توغندي وتوغول. تر دې ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یو روسی درون د دوی هوایي حریم ته ننوتلې، او اوکراین د روسیې د جنگي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپل هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لوی تصفیه خاني په نښه کړې. د اوکراین هوایي ځواکونو ویل د 850 روسي ډرونونو څخه چې لیدل شوی وو 250 نسکور کړي یا یې لکار غورځولي. دغه ځواکونو زیاته کړه چې شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندۍ په ځمکه ولګېدل. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا دوهمه پرله پسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایي بریدونه په داسې مهال وکړل چې روسیې او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی. په این حال کې دا تر اوسه یقیني شوی نه ده چې متحد ایالات به په اوکراین د روسیې د بشپړ برید له امله چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شو په مسکو نوي بندیزونه ولګوي کنه. روسیې له څو شپو راهیسې په مکرر ډول په اوکراین سلګونه ډرون او توغندي توغولي دي چې اکثر یې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر ټولو لوی دغه ډول برید کې روسیې د سپتمبر په 8 نیټه د اوکراینی چارواکو په وینا 800 ډرون او توغندي د اوکراین لور ته وتوغول چې اصلي هدف یې پلازمینه کیف و، چیرته چې د یو ماشوم په شمول درې کسه ووژل شول. بلخوا د اوکراین په ختیځ او جنوب په ځانګړې توګه په دونیتسک سیمه کې شدیده جګړه روانه ده. روسي ځواکونه له میاشتو راهیسې زیار کوي چې د پوکروفسک ښار کنټرول کړي، او اوس یې د خارکیف سیمې کوپیانسک ښار باندې چې د 2022 کال په مني کې اوکراینی ځواکونو بیرته ونیو فشار زیات کړی دی. که چیرې د روسیې لخوا د درون او توغندیو په بریدونو کې دوامداره وقفه رامنځته شي، نو واشنگتن به د جګړې د درولو لپاره په کیف خپل فشارونه زیات کړي. اوکراین کې د روسیې روانه جګړه د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. د روسیې دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 316 اوکراینی ډرونونه ویشتلی دي.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان او هندستان ترمنځ لوبه ده. دا لوبه به په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغه مخکې در توایم چې د هندوستان او پاکستان ټیمونو 15 واره په دې وروستیو کې شلوریزه لوبې کړې دي چې 3-2 هندوستان مخته او دواړه ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا په تمه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر پاس ورلسما یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبه ایشیا کپ دا شپږمه لوبه ده. د دوبی نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ دې سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري، نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر وخت پس یو کافي غټه ټاکره ده. زه خو ډېر زیات اکسایټډ یم. اکسایټډ پدې مچې دوړو ټیم چې کوم پرفارمنس دی هغه ډېر ګډوډ هونه دي. انډیا خو ډېر مضبوط دي، ځکه چې هغه همیشه تھرو آؤٹ بیٹنگ لائن همیشه هغه فوکس کړی دی. صحیح مانو کې چې کوم دی نو هغه خپل بیٹنگ لائن مینټین ساتلې دي. د دې علاوه چې کوم دی د پاکستان بولنګ لائن همیشه په ټوله دنیا کې پټا پاتې چلیږي اکثر او بیشتر، ځکه د دې سم کې چې کوم بالران دي د کوم پیداوار دي هغه ډېر زیات د کوم دی نوټ سټینډینګ دي. نو د هغه بیٹنگ لائن دا بریک کول دی او زموږ بولنګ لائن دا سترنګ کول دي. فیلډینګ چې کوم دی نو په دې کې به زبردست سره چې کو پاکستان چې د مس فیلډینګ نو کو نو امید درو دي چې کیچز وین میچز ولا قصه چې کوم دی نو دا به ټرو شي ان شاء الله.
محمد عباس وایي چې باید سیاست د لوبنا بیل وساتل شي.
دې ته ډېر زیات اکسایټډ دي دواړو طرف نه، پاکستان طرف یا انډیا طرف چې څومره عوام دي نو دې میچ ته ډېر انتظار دي. امید دي چې خپل مقابله به وشي. باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباته، څنګه چې دواړو ملکونو حالات دي په وخت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعه یو خو تعلق جوړې دي شي دواړو ملکونو منځ کې. دا انډیا د پلیران چې کوم دي دې کې سوریا کمار یادو او شومن گل جسپیت بومراه درې پلیران دا سری کړه دي پرفورمنس او شو نو پاکستان دا بیا ګرانی او پاکستان تر اف چي دي نو فخر زمان سای میوب حسن نواز میډل اورډر درې پلیران دي دا او چلیدل نو امید دي چې زموږ ټیم هم فایټ بیک وکړي.
په پاکستان کې دننه په غامي کې د کرکټ لوبغاړي یاسر جان چې لاهور قلندر لخوا په پاکستان پریمیر لیګ کې لوبيږي د دې کرکټ سیالي په باب لباندې مشال لیډو ته وایي چې لوبي او داسې ذریعہ ده چې ردې لوځي دوه هوادونو یو بل ته رانځي کې دي شي. نو باید د کرکټ میچور باندې د دوه خو لخوا هیڅ بندیزونه ونه لګول شي.
تاسو به کتلی شي د دوه طرف خلک چې کوم دین یو بل ډېر مینم ورکې ډېر ځار زبردست کوم دی ګیم هم کی او ټول یو ځای ډېر انجوای هم کوي. نو زما چې سونه خیال ده کې 10 جون نه کار کرکٹ او سیاست یا چې دوه ملکونو مس کې څوک شید کې دا یا سم چلی کنه دا وې طرف تم زمنګ طرف تم نو ځنا مطلب چې کوم دې نه سن نه پکار کرکٹ ډېر هستا گیم دی او دا چې کوم دې بالکل الگ تلګ د سن نه یو یو سیټ دی دوانو ګورنمنت سونم چې حلق مطلب سن هندل کوي او ویل پکار دي چې دا گیم همیشه مطلب دا شان کې ګرځي کرکٹ دې دوانو نیشن دی دوانو کټ کرایز دی کرکٹ لپاره.
دا روان ایشیا کپ سګنو لوب کې اته هیو دونه په دوه ګروپونو کې لوبي پای گروپ کے متحدہ عرب امارات عمان ہند اور پاکستان شامل دی. پا بی گروپ کے بنگلہ دیش سری لنکا ہانگ کانگ اور افغانستان لوبی گی. دا کرکٹ دا ایشیا کپ شلوورا لوبی چیرہ سپتمبر پا نہم پیل شوی دا پایلو بے دا سپتمبر پا اتویشتما ترسر کی گی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پی خور.
آزادی راڈیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی راڈیو.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوي، یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې ورته نه دي رسیدلې. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې دا مرستې منظمې او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 1.5 شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکی ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکي وارس چې دای او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13 مې ازادي راډیو ته وویل.
پورونه دې چې موږ پورونه ته راشي او تاسو یې ته راشي موږ لا پچی باران چې دا زبر هغه صلا باران شروع وو زه کېپونه دې نو خپل ته برابر ته ځکه چې په دې مرجو له الله ور باندې کېپونه برابر وو کې که هم د ستر روان دي او کې دي په زړه سره هم خپل ته پیغام درته ده.
دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې یو رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزله ځپلې لا هم بلا بلا برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
که څه هم حکومت مرستندوی ادارو او خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم صدا خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګه غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځانګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره خبرو کې دوی ته د لازمو لومړنیو مرستو او امکاناتو له نشتونه شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبه په ورځ د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
داغه د فارا چې دلته کوم هغه میکانیزم جوړ شوی، کوم طریقه او ته جوړ شوی دا شفاف طریقه باندې هغه مستحقینو ته در رسول نړۍ جریان لري. یو ترتیب خدا دی چې څوک مرسته راوړي هغه کنه دی یو هغه د سامان په شکل هغه غوښتنه وکړي چې موږ خپل تقسیم او اجازه لیک ورکړو تر زمينه او ته موږ برابرو او هغه صاحب په جو خپل لاس باندې مرسته تقسیمي. دریم ترتیب دا دی هغه یو غواړي چې موږ دغه مرسته همدلته تاسو ته تسلیمو. دغه لپاره کمیټې جوړې کړې دي، مزار دره کې ځان له مسؤلینو کمیټې جوړه ده. البته زموږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغې دپاره ځان له موږ کمیټې ټاکلې دي، نړیوالو چې کوم ادارې دي یا مثبتو سازمانونه دي یا خیره بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي. الحمدلله د دغه کمیټو د نظارت د لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګل ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل شوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپدره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. هاخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درینور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بس قلا ټوله ناسته ده، مرستې مې ترلاسه کړې بس مې د خیمه والو خیمه کوشي زوړ ترپال مالې چې مرسته را سره وژنله دېره کې دېره قلا ګډ وډ خیمه زوړ ترپال مالې خیمې راوړي.
خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبه په ورځ د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالیو درینور او خیوې ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درینور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوا د حوادثو ویسله یوا مخبر ورسواله مقام کوم خلک چې ضرر تکلیف پته رسیدلی هغه ان شاء الله موږ په پوره ایمانداری سره مرستې رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نفوس زیات دی او مرستې په هغه بنیاد باندې لانی دی راغلي تر اوسه. اوس خیمه چې څومره راغلي مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوي دي نو هر کور له خیمه رسیدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمه نشته دی په دې چې مخلوق زیات دی او
خود درونتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ډلې د افغانستان د درونتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هېڅ ډول درېمګړی او نظارت نه لرو. د دغه سمرستونه نو دا ډیره معموله خبره ده چې غلطه په فساد ډیر وي خلکو اړتیاوی په نظر کې نه نیول کیږي مثلا په کونړ کې مونږ ګورو په دې پیخه کې اتیا نه وی فساد دي خلکو کورونه وران شوی دي سرپناوی نه لري غلطه دي سرپنا جوړول دي اوس دا سرپنا مونږ کله څنګه تعریفو که سرپنا یو خیمه وي خدا سرپنا یو ډیر موقت شای دا ولی هلته خلکو ته کورونه جوړېدای سي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي
دا چې طالبانو حکومت تر اوسه له بیلابیلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویو خیریه مؤسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول شوې د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټوله مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړیو بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل شوي کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او کوم مرستندویان یا مؤسسې خپل غوړی وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنکړل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپتمبر په اتمه په خپله ایکس پاڼه یوازې د 43 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه د یادونې ده چې تر اوسه ډېری هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي خو د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د مرستې رامنځته شوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیونو ډالر مرستو غوښتنه کړې ده د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 4,15,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا اوبو خوړو ساتنې ستاکړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخو خدمتونه برابر کړي د اگست د 1.5 شپې نه وخت د رښتار په کچه شپږ درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ ولایت خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه واړول د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي له 3600 زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم د زلزلې مبارک نو د افغانستان 90% نه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري ولې چې د افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده یا ابتدایي آبادی ده افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري اکثریت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت
د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاس دي دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته ولایت دغه شکایت ومني مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي دا چې دواوي چې ورکوي هغه هم پر واویستا ورکوي یو چا چې نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریژ دی داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ دا رضاکاران دې بدل شي خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ دغه دې بدل کړي که نه یې خپل کلینیک دې ویسي ناوړه ملونم کوي په دا کلینیک کې نو چاته شی هم نه رسیږي پروا وستا دی نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکاري درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او